چې د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو کانفرانس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی و، او د نورو هیوادونو د ځوانانو تر څنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. نو دوی به واوري چې په دې کانفرانس کې څه زده کړل.
کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته وښودل.
I learned one of the most important things. It is friendship between nation.
بروز به تباسای رو جوانو شریک بسازه.
ورپسې به د یو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه واورئ چې په نړیوالو روزنیزو غونډو کې باید کومو مهمو خبرو ته پام وشي.
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه یوسف زدران یې درته وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټریننګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. د دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټریننګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ور معرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټریننګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب څلور ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو، او په زمن کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته لو خدل، بل استاد چې راغلی و البته موږ ته تدریس کوه، هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي موږ ته تدریس کوه. په زمن کې موږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته وښودل، لارو چارې چې څنګه غټ تجارت رسولی شو.
نیپالی پیغله سمیدا ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کانفرنس غړي ووایي، دا د ډول کانفرنسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپل سترګو ویني او ډیر څه له یو بل زده کولای شي.
ځینې هیوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چیرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډیر څه زده کولای شو. مثال ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډیره نه پوهیدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلی د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم، او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولای چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلی، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډیر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښیږي، او که موقع برابره شوه یوه ورځ افغانستان ته درځم.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي، د دغسې نړیوالو غونډو ښیګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنی خپل نظریات سره تبادل وکړي، او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې واقعیت خبرې دي. موږ افغانان چې دي، که ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولی شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون وکړي، نو دا به ښې پایلې ولري.
چین سنگ یا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کانفرنس ته له چین څخه راغلی و وایي، دا داسې کانفرنسونو او غونډو یو مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي.
په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی. ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی، او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او ویې پیژنم او ورسره ملګري پیدا پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې موږ ته ښودل شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید موږ هغه وڅېړو، تر څو د افغانستان له خوا نه موږ وکولی شو چې هغوی ته الګو وسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار راسره وکړي، نو هغه به ما سره یي تر ډېر وخته پورې. او که ونه غواړي چې ما سره واوسي، زه ورته ضرورت نه لرم. دا کنفرانس هم همداشان دی ده که موږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو، خو دا بیا آینده لپاره موږ ته ښه ده. موږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمن کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر یې په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یو ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږي چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې، د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي. یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړې چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانانو ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزن څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري. او بل د خپل فکر دې ورته برابر کړي د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي. ځکه چې دی چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کیږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګیږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادیږي چې والا یو افغان راغلی و، د ده نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کړي، چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي د دغه ټریننګ په څنګ کې؟ چې یعنې داسې نه شي چې ټریننګ بیخي هیر کړي،
داسې نه شي. دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار یې دا وي چې د ټریننګ په نامه څه ځي، باید ټول فوکس یې په همغې خواته وي. بیا ٹریننگ کې داسې فالتو وختونه چې پغې کې سړی چکر هم وهل شي او امکان لري چې د هماغه ادارې لخوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د هماغه ښار مهم ځایونه وګوري هغه نه د استفاده وکړي او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي فرضاً د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بلکې چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنوردونکو په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واورېدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واورې. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی وو او افغان ځوانانو ته ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اورېدو سره د تاندې څانګې دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت
ولرئ.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسې د یو بل ترڅنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ او یو بله مهمه خبره دا ده تکوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ. د دین په نوم یو بل مه وژنئ. که څوک په دین عقیده لري لاړ دي شي قرآن کریم او حدیث دی ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وژل روا نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ او د یو بل ترڅنګ متحد واوسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کلدیمای زور است یا بیش؟
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.